قبل کله مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې پښتو یو ساعت خبرونه کې زه فریبا ظاهر ستاسو قربانه یم. په دې خبرونه کې به د ولسمشر اشرف غني څرګندونه واوري چې وایي د افغان امنیتي ځواکونو په اړه د دښمن غلط محاسبه به هغوی ته درنه تمام سي. په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو یوه لس کسیزه ډله د خپلو وسلو سره د سولې له بهیر سره یو ځای سوه. او په روزګان کې به د داعش ډلې د راپورته کېدو په اړه اندېښنې واوري. خبرونه په خبرونو پیلوو. په نړیوال خبرونو کې اوري چې په ایران کې نن د دې هېواد د پخواني ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجانی په مړینه درې ورځنۍ ملي ماتم پیل سو. او د مصر د سینا په ټاپو وزمکې یو ځان وژونکي د موټر په وسیله د پولیسو د تلاشۍ پر پوسته بمی برید کړی چې لږ تر لږه اته پولیس یې وژلې دي. د به وروسته راسي. خو لومړی د افغانستان مهم خبرونه له ناجیه ساپۍ څخه اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکی د مالی فساد په جرم په 14 کاله تنفیذي بند محکوم شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ایران د پخوانی جمهور رئیس په مړینې خواشینی ښودلې. او د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون رئیس وایي د اساسي قانون د 21 مادو تطبیق له ستونزو سره مخ دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکی جنرال عبدالواسع روفی د مالی فساد په جرم په 14 کاله تنفیذي بند محکوم شو. د اداري فساد د درنو جرمونو ته د رسیدنې د ځنګړي لومړنۍ محکمې رئیس شیراقا منیب نن د یوې علني محکمې تر سره کېدو وروسته وویل چې ښاغلي روفی ته د دغه بند تر څنګ 10,000 افغانۍ جریمه هم ټاکل شوې. ښاغلي روفی د $500,000 بډې اخیستل په جرم نن پالنی ډول محاکمه شو. ویل کېږي چې ښاغلی روفی د کورنیو چارو وزارت د قراردادونو د ارزونې او تدارکاتو کمیسیون مشر و. خو ښاغلی روفی په ځان تورونه رد کړي او هغه یې یوه دسیسه بللې ده. دا پرېکړه په داسې حال کې کېږي چې د ولسمشر د حکم پر بنسټ د یاد وزارت درې پخواني مرستیالان په قراردادونو کې د نه شفافیت په تړاو ممنوع الخروج او تر پلټنو لاندې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ایران د پخوانی جمهور رئیس علی اکبر هاشمی رفسنجانی په مړینې خواشینی ښودلې ده. ارګمنۍ نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې علی اکبر هاشمی رفسنجانی د ایران د جمهور رئیس په توګه او همدارنګه د نورو بېلابېلو دندو پر مهال د سیمې په مسایلو کې خپل اغیز او د خپلو پلویانو په زړونو کې ځانګړی محبوبیت درلود. محمد اشرف غنی د افغانستان د دولت او خلکو په استازیتوب د ایران مذهبي مشر د یاد هېواد جمهور رئیس د رفسنجانی کورنۍ د ایران دولت او خلکو ته خپل د ډاډګرنې مراتب وړاندې کړي. بلور ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دفاعي او امنیتي درو کې فساد د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو ستر لامل یادوي. ښاغلی غنی چې نن په کابل کې د ملي اردو د معلولینو او شهیدانو د درنوي په مناسبت یوې ناستې ته وینا کوله، په دې اړه وویل:
فساد د دې باعث ګرځي چې تلفات زیات شي او هغه فساد چې تلفات زیاتې دلو باعث ګرځي اماد منل وړ نه ده، د اردو د سربازانو د منل وړ نه ده او د وطنوالو د وړ نه ده.
نوموړي وویل چې په تیرو دو کلونو کې د دفاعي قواو په برخه کې بنسټیز بدلونونه راغلي، خو په وینا چې په دې برخه کې نورو کارونو ته هم اړتیا ده. او د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون رئیس وایي د اساسي قانون د 21 مادو تطبیق له ستونزو سره مخ دی. قاسم هاشمزي نن د افغانستان د اساسي قانون لونی د منځنۍ په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په ځینو دولتي ادارو کې د ظرفیتونو نشتون د مادو د نه تطبیق اساسي لاملونه دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اورئ.
د مصر د سینا پټاپ وزمکې یو ځان وژونکي د موټر په وسیله د پولیسو د تلاشۍ پر بوسته بمی برید کړی چې لږ تر لږه پولیسي وشلې. ویل کېږي چې په دې برید کې چې بریدګر پکې د چاودیدونکو موادو بار د خزلو یا کثافاتو موټر کارولی، 14 تنه نور ټپیان شوي. برید د لاریش په ښار کې د پولیسو پر یوې پوستې شوی. ویل کېږي چې د دې لویې چاودنې له کبله د پولیسو د پوستې درې منزله ودانۍ نړېدلې. له چاودنې وروسته وسلوالو پر پوسته د ټوپک او راکټونو ډزې کړې. دا هغه کسانو د ژغورنې لپاره هڅې روانې دي چې ګومان کېږي د نړېدلې ودانۍ د ماتو ګډو لاندې به بند پاتې وي. تر اوسه پورې چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو یوه وړه وسلواله ډله چې داعش سره تړلې تر دې مخکې په سینا او د مصر په نورو برخو کې د دا ډول بریدونو مسولیت منلی دی. په ایران کې نن د دې هیواد د پخواني ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني په مړینه درې ورځنی ملي ماتم پیل شو. رفسنجاني پرون د زړه د حملې له کبله د 20 کلونو په عمر مړ شو. د ایران وسنی ولسمشر حسن روحاني او نورو لوړپوړو ایراني چارواکو نن په تهران کې رفسنجاني ته وروستی درناوی پر ځای کړ. هاشمي رفسنجاني له 1990 میلادي کال څخه تر 1990 کال پورې د ایران ولسمشر و. تمه کیږي چې د نوموړي د تدفین مراسم به سبا ترسره شي. په همدې خاطر سبا ته په ایران کې عمومي رخصتي اعلان شوې. رفسنجاني په یو عملي محافظه کار مشغول و چې غوښتلې د لویدیځ او ایران ترمنځ اړیکې بهتره شي. د ترکیې پارلمان د دوشنبه په ورځ د اساسي قانون د تعدیل پر حق لنجمنې مسودې بحث پیل کړ چې له مخې د دې هیواد د ولسمشر چې دا مهال تر ډېره تشریفاتي بڼه لري واکونه زیاتېږي. که چیرې تعدیل شوې مسوده د هغه قانون ځای ونیسي چې په ترکیه کې د 1970 میلادي کال د پوځي کودتا څخه وروسته جوړ شوی، نو ولسمشر رجب طیب اردوغان ته به دا پراخ اجرایه واک ورکړي چې د حکومتوالۍ سیستم په ریاستي بڼه واړوي. د قانون دا تعدیل همدارنګه اردوغان ته واک ورکوي چې دوه نورې 5 کلنې دورې هم په ولسمشرۍ کې پاتې شي. د ترکیې په اساسي قانون کې د تعدیل د دې طرحې منتقدین وایي دا د اردوغان او د ده د متحدانو لخوا هغه هڅه ده چې غواړي په ترکیه کې د یو کس واکمني جوړه کړي. خو رجب طیب اردوغان او د ده د حق او پرمختګ ګوند وایي په اساسي قانون کې دا تعدیل به ترکیه ته یو حد د فرانسې او امریکا د متحده ایالاتو سره برابره کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزایف هغه پلان د 4 کلونو لپاره ځنډولی دی چې د نړۍ د 20 هیوادونو وګړو ته د هیواد ته د ویزې پرته د تلو اجازه ورکوي. د ازبکستان د قوانینو رسمي ویبپاڼې په دې اړه نن د ولسمشر یو فرمان خپور کړی چې د ډسمبر په 9 نیټه لاسلیک شوی. په دې فرمان کې هغه پلان ځنډول شوی چې د لومړي ځل لپاره د ډسمبر په 6 مرزایف لخوا تایید شوی و او د 2010 میلادي کال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د عملي کېدو وړ و. په نوي فرمان کې ویل شوی چې دا پلان به د 2020 میلادي کال د جنوري د میاشتې راهیسي عملي کیږي. د دې پلان له مخې له 15 هیوادونو څخه سیلانیان له ویزې پرته ازبکستان ته د یوې میاشتې په مخه سفر کولی شي. د امریکا او چین په شمول د 2 نورو هیوادونو څخه د 55 کلونو پورته کسان کولی شي چې له ویزې پرته ازبکستان ته د یوې میاشتې په مخه سفر وکړي. دا و خبرونه.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. د اټکلیزو معلوماتو له مخې نن پرته له بدخشان په ټولو ولایتونو کې اسمان شین دی. په بدخشان کې چې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټې منفی 25، په بامیانو کې بیا اسمان شین دی خو د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې منفی 23، خپله په کابل کې بیا اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټې منفی 45، په کندهار کې هم یخنی ده د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې منفی 4، په ګردیز کې چې اسمان شین ده د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټې منفی 4، په هرات کې اسمان شین ده د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټې منفی 1، په غزنی کې اسمان شین ده د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټې منفی 10، او په جلال آباد کې هم اسمان شین ده د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې منفی 1. خو وخت
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر پاڼه هم کتلای سي پته مو ده azadiradio.com. دوستانو په دې وسط کې د غراپور نوریدلای سي. افغان ولسمشر وایي په امنیتي ارګانونو کې د فساد موجودیت ورته د منلو وړ نه دی.
فساد د دې باعث ګرځي چې تلفات زیات شي، او هغه فساد چې تلفات زیاتې دلو باعث ګرځي اماد منلو وړ نه ده.
د روزګان د ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي، خو د روزګان والی بیا د اندېښنې بې ځایه بولي.
د داعش لپاره د روزګان تر اوسه پورې هغه بستر نه دی چې دلته د داعش ووسی، ځکه چې هلته طالبان خپله د دې پروسې د راتګ د مخنیوي په خاطر باندې هلې ځلې کوي.
دا به هم واوري چې په کندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفینو یوه لاسکسي زرډاله د خپلو وسلو سره یو ځای د سولې له بهیر سره یو ځای شو. د غرض په نړیوالو راپورونو کې د ایران د پخوانی ولسمشر هاشمي رفسنجاني د مړینې په اړه نړیوال خبرګونونه اوریدلی سي. نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې ونیس پروګرام دی، او د مهالویش سره سم د حقیقت څه دی پروګرام پر ځای به نن په دې خبرونه کې هغه بحث واوري چې د افغانستان د 1400 میلادي شپږنوي لمریز کال د ملي بودیجې په اړه جوړ شوی دی. ورزو راپورونه ته زموږ اخلاق ازادي راډیو لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې فساد د تلفاتو د زیاتېدو باعث ګرځي چې د منلو وړ نه دی. شغري غني دا څرګندونې نن په کابل کې د ملي اردو د معلولینو او شهیدانو د درناوي په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې کې وکړې. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د حکومتي مشرانو پیاوړې اراده کولای سي چې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د فساد مخه ونیسي. رحمت الله افغان نور جزئیات راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دفاعي او امنیتي ادارو کې فساد د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو ستر لامل یادوي. ښاغلي غنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ملي اردو د معلولینو او شهیدانو د درناوي په مناسبت یوې غونډې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې په یادو ارګانونو کې فساد ورته د منلو وړ نه دی.
فساد د دې باعث ګرځي چې تلفات زیات شي او هغه فساد تلفات و زیاده دلو باعث گرزی اماد من الوال نده ده اردو ده سربازانو ده من الوال نده. پا دی برخه که ده لا مثبت بدلون پلان ما آماده کرده او انشالله عملی بیکو.
خاغلی غنی زیاتوی کچیری سرتیری په خپل وخت خه تجهیز نسی، البسا خوراکی مواد او نور اړین توکي ورته ونه رسیږي، نو احتمالا د تلفاتو کچا زیاتیږي. هڅه مو وکړه چې په روان لمریز کال کې د افغان سرتیرو د تلفاتو په اړه له اړوندو ارګانونو څخه ارقام ترلاسه کړو خو بریالي نسو. خو د امریکا پوز د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال جوزف اوټل شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي وو چې د تیر کال په پرتله په 2016 میلادي کال کې د افغان ځواکونو تلفات لوړ سوي دي. فرانس پریس لیکلی وو په 2015 میلادي کال کې د افغانستان ملي اردو او پولیسو په جګړه کې لږ تر لږه 60,000 تلفات درلودل چې 15,000 تنه وژل سوي او 15,000 تنه زخمیان وو. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وای د ملي وحدت حکومت مشرانو پیاوړې اراده کولای سي په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د فساد کچه راکمه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل په امنیتي، کشفي او دفاعي ارګانونو کې باید مسلکي او ظرفیت لرونکي کسان په دندو وګمارل سي نه د ونډې په اساس.
په لومړي سر کې باید په دولت کې یو قوي اراده دغه موجود سي چې د فساد لمنه په امنیتي ځواکونو کې ټول شي. دروسرو امنیتي ارګانونو کې با ظرفیت مسلکي کادرونه ځای پر ځای سي، لوړ پوستونه که په وزارت دفاع کې دي که په داخله کې دي او که په ملي امنیت کې دي باید ونه ویشل سي، بلته یو مسلکي ظرفیت باید رامنځته سي.
نوموړی زیاتوي د درې واړو ارګانونو ترمنز منظمه همغږي د خیالي سرتیرو پر ځای د نویو سرتیرو په دندو ګمارل، د سرتیرو تجهیز او هغوی ته په خپل وخت د خوراکي موادو رسول د تلفاتو له مخنیوي سره زیاته مرسته کولای سي.
و مریدل چې افغان ولسمشر په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې فساد د نمنلو وړ بولي، بلخوا شغلی غنی وایي چې د تیر په تیر د دشمن غلط محاسبه به د هیواد دشمنانو ته درانه تمام سي. شغلی غنی نن خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د بد نظر کتونکو لپاره به د خاوره په هدیره بدل سي. تفصیل به له یوسف خان زده انتخابو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان دښمنانو په تیرو دوو کلونو کې د افغان ځواکونو او افغانستان په اړه غلطه محاسبه کړې ده. ښاغلی غنی د دوشنبه په ورځ په دفاع وزارت کې د ملي اردو سلګونو سرتیرو ته په وینا کې د هیواد دښمنانو ته خبرداری ورکړ چې د غلطې محاسبې بیا تکرار به ورته ګران تمام شي.
پیام ما به دښمنای افغانستان واضح است.
دی وایي د افغانستان دښمنانو ته زموږ پیغام واضح دی. دوه کاله مخکې مو محاسبه غلطه کړې وه، تیر کال مو هم محاسبه غلطه وه او د غلطې محاسبې تکرار بیا مه کوئ. دې خاورې ته مو که په شوم هدف وکتل هدیره به مو شي.
ګورتان خط باشه.
ښاغلی غنی دا څرګندونې د ملي اردو شهیدانو او د دوی کورنۍ ته د درناوي په خاطر جوړو شویو مراسمو ته وکړې. وی ویل چې د اردو ټپیانو او کورنۍ ته رسیدنه یې مهم مسؤلیت دی. ولسمشر د دفاعي او امنیتي ځواکونو پاتې شویو وارثینو ته د کورونو د ویش لړۍ هم پیل کړه او وی ویل چې په راتلونکو دریو کلونو کې به د کورونو په جوړولو کې لومړی حق د دوی او بیا د ملکیانو وي. افغان حکومت تیر دوه کلونه سخت خو د افغانستان د بقا کلونه بللی دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې تیر کال وسلوالو مخالفینو غوښتل د افغانستان یو اندازه جغرافیه ونیسي، دلته ځالې جوړې او خپل مرکزونه د ډیورین له فرضي پولې دې خورا انتقال کړي چې د دوی په باور نه دي بریالي شوي. تر دې دمخه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر بیا ویلي چې راتلونکی کال به د افغان ځواکونو د بریا کال وي. له دې سره د افغانستان د دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي وایي چې د راتلونکي لپاره د دفاعي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي رامنځته شوي او د هغوی تجهیز ته پاملرنه خورا ډېره شوې ده.
ډاډ څرګندوم چې د ملي اردو زړور منصوبان د نورو امنیتي ځواکونو سره په ښې همغږۍ کې او د افغان باتور ولس په ټینګ ملاتړ په ټول توان د شته امکاناتو څخه په استفادې د ګران هیواد د دفاع، سولې او امنیت د ټینګښت خپلو نستری کیدونکو هلو ځلو ته دوام ورکوي.
افغان حکومت داسې مهال د هیواد دښمنانو ته د سخت راتلونکي وړاندوینه کوي چې له دې وړاندې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دواړو لورو ته د درنې مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. خو ولسمشر غني وایي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره هم ځانګړی پلان عملي کوي، د کوم لپاره چې کارونه پیل شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 13.5 څپه صافه وځي او ریټلې سي ورزو کندوز ولایت. په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو یو لاس کسي زړه د خپل وسلو سره یو ځای د سولې لپاره یو ځای سو. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دغه وسلوالې ډلې تر دې وړاندې د کندوز د شهر په نږدې څنډو کې د دولت پر ضد فعالیت کوي او د دوی پر اتک سره به په کندوز شهر کې امنیتي ګواښونه هم یو اندازه راکم سي. اجمل آریان نور تفصیل راکوي.
په کندوز کې لس تنه وسلوال مخالفان د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د کندوز په امنیت قومندانۍ کې د یک شنبې په ورځ مازدیګر مهال د سولې له بهیر سره د وسلوالو مخالفانو د یوې لس کسیزې ډلې د یو ځای کېدو په هدف لویه غونډه جوړه شوې وه او په دې غونډه کې د کندوز د سیمه ییزو چارواکو برسیره یو شمیر قومي مشرانو، د ولایتي شورا غړو، د مدني ټولنو فعالانو، همدارنګه فرهنګیانو ګډون کړی و. د کندوز امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل چې یادو وسلوالو له دې وړاندې د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو او ځینو نورو سیمو کې د دولت پر ضد وسلوال فعالیت کوو چې د امنیت قومندانې هڅو سره د سولې له پروسې سره یو ځای شول.
افراد مسلح مخالف با دولت در اثر سعی و تلاش منصوب
دغه وسلوال طالبان د امنیت قومندانې د منصبینو د هڅو له کبله د سولې له بهیر سره یو ځای شول او موږ د دوی راتګ په نیک فال نیسو او دوی د کندوز د امنیت په برخه کې ګټور تمامېدای شي. په ورته وخت کې په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1700 سپینزر زون قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال پر نورو وسلوالو مخالفانو هم غږ وکړ چې له جګړې او افغان وژنې څخه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي.
هیڅ کس مشکلات ما شما را نه میکنه تا یک دیگه خود دا
هیڅوک زموږ تاسې ستونزې نشي حل کولی. راځئ د سولې او د خبرو له لارې د خپل ستونزې په خپل منځ کې حل کړو. ټولې ستونزې د خبرو له لارې حل کیږي، ځکه د ټوپک په میل او د جګړې له لارې ستونزې نه حل کیږي.
تمام افغانستان ګل ګلزار کړی و.
په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی وویل چې د یادو وسلوالو مخالفانو پر اتک سره به د کندوز ښار د ختیځې څنډې امنیت به هم ښه شي.
بین با منطق روی میز مذاکره او صلح بشینیم چې مشکلی کې بود.
راځئ د خپل ستونزې د خبرو له لارې حل کړو، ځکه په سولې کې خیر دی او که څوک مسلمان وي، ایمان ولري او انسان وي، هغه هرو مرو سوله کوي او هغه څوک چې سوله نه مني او جګړه کوي هغه د خپل د هیواد او د خلکو دښمن دی. د دغه لسکسیزې ډلې قومندان مشر خان په خپلو خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې له طالبانو سره دوه کاله همکاري کړې، خو د کندوز د سیمه ایزو چارواکو او په سیمه کې د خپلو سرو وسلوالو کړنې د دې لامل شوې چې دی له خپلو ملګرو سره له وسلوالو مخالفانو سره یو ځای شي.
ارتباط قومندان صاحب میراګل له قومندان صاحب د امنیت سره په ارتباط کې سو. موږ قومندان صاحب د امنیت راوغوښتلو په ډېر هغه باندې موږ تقدیم کړو چې خام نه وضعیت ولیدو بیرته په دې ځنګلو کې ګرځېدلو بېطرف.
په کندوز کې د سولې شورا د سیمه ایز دفتر د چارواکو په وینا په دې ولایت کې د سولې د پروسې د دفتر پرانیستلو څخه تر اوسه پورې نږدې 600 تنه وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
دوستان و موردل چې په کندوز کې د سولې له بهیر سره یو شمیر وسلوال طالبان یو ځای سوي، بل خو بیا په روزګان کې د ولایتي شورا ځینې غړي اندېښنه لري چې که دولت دغه ولایت په لیرې پرتو سیمو باندې کنټرول ونه لري نو کېدای سي چې د داعش ډله پکې سر راپورته کړي. شریف الله شرافت د دې موضوع نور جزئیات راکوي.
د چارواکو په خبره دایش چې یو خطرناک ډله د لومړی په جلال آباد کې را پیدا سوه چې وروسته بیا د هیواد نور ولایتونو ته هم وغځېده. اوس په اروزګان ولایت کې د ولایتي شورا غړي هم ویر لري چې ګڼي د دغه ولایت په لیرو پرتو سیمو کې به د دایش وسلواله ډله فعالیت پیل نه کړي. د ولایتي شورا غړي محمد قسیم حیدري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اروزګان ولایت د چارچینو او یو شمېر نورو ولسوالیو په ګڼو سیمو کې که څه هم وسلوال طالبان پراخ حضور لري، خو داسې اندېښنې موجود د دایش وسلوال ډله به له ګاونډي ولایت زابل څخه اروزګان ولایت ته خپل فعالیتونه وغځوي. نوموړي زیاته کړه چې افغان دولت باید د دغه ولایت په ټوله نامنه سیمو باندې ولکه ټینګه کړي څو د دایش خطرناکه ډلې مخه ونیسي.
وامو ډېره لرو چې ځکه بعضې
دا په داسې حال کې ده چې د ملي دفاع وزارت له دې وړاندې ویلي وه چې د داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله چې په ننګرهار ولایت کې پراخ حضور لري له پښو یې غورځولې ده. له دې سره د ولسي جرګې غړي هم په اروزګان ولایت کې د داعش خطرناک ډلې د راپیدا کېدو اندېښنه لري. په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اروزګان ولایت کې د داعش د حضور په اړه معلومات نه لري، خو وایي چې امکان سته اروزګان ولایت ته هم راسي ځکه د اروزګان ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. دا هم ویل چې د وسلوال طالبانو د مخکینی رهبر ملا محمد عمر اخوند زوی مولوی یعقوب، د وسلوال طالبانو د دفاع وزیر او د پاکستان د اس ای دوه پوځي جنرالان هم اروزګان ولایت ته تللي او هلته له خلکو سره خبرې پیل کړې دي.
طالبانو یو غټ پای چارواکي ان تر دې چې وزیر دفاع د طالبانو اوس پیلن پر اروزګان کې موجود دي، دوه کسه د اس ای جنرالانو سره دي او د ملا محمد عمر اخوند زوی مولوی یعقوب هم سره دي. دا پر اروزګان کې عملاً د خلکو سره په سلام شروع اخته دي.
د مسولین په خبره اروزګان چې یو د افغانستان له نامنه ولایتونو څخه دي، پر نوي سلنه خاوره باندې وسلوال طالبان حاکم دي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت والی په دغه ولایت کې د داعش اسلامي دولت د ډلې د راپیدا کېدو څخه ویره نه لري. د اروزګان ولایت والی محمد نذیر خروټي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د دغه ولایت په لیرو پرتو سیمو کې وسلوال طالبان له ډېرې مودې راهیسې پراخ حضور لري او هغوی نه پرېږدي چې داعش اسلامي دولت ډله دغلته فعالیت وکړي. نوموړي وایي که څه هم د اروزګان ولایت په ګاونډي ولایتونو هلمند او زابل کې د داعش ډله حضور لري، خو په اروزګان ولایت کې د دوی فعالیتونو ته زمینه نه ده مساعده.
د داعش لپاره دغه اروزګان تر اوسه پورې هغه بستر نه دی چې دلته داعش اوسیږي، ځکه چې هلته طالبان خپله د دې پروسې د راتګ د مخنیوي په خاطر باندې هلې ځلې کوي.
دا یادونې وړ ده چې د اروزګان ولایت د امنیه قمندان مل پاسوال ولیجان سرحدي دنده ځنډول شوې او تېره ورځې پر ځای په جنوبي زون کې د 404 میوند زون مرستیال رحمت الله صدیقي د سرپرست قمندان په توګه وټاکل شو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
او ولایت خورزو بدخشان ولایت په ولسی جرګې کې د بدخشان یو شمېر استازي د ولایت سیمه ایز چارواکي د امنیت په ټینګښت کې ناکام بولي. د ولسی جرګې غړي نیلوفر ابراهیمی وایي چې مرکزی او سیمه ایز حکومت له دوه کلونو راهیسې نه دي توانېدلی چې د بدخشان د وردوج او یمګان ولسوالۍ له مخالفینو پاکې کړي. په دې اړه به له یوسف صدران څخه واورو.
د افغانستان په شمال ختیځ کې د بدخشان ولایت په جمع کې هم د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو شاهد دی. پولیسي جرګه کې د دې ولایت ځینې استازي ادعا کوي چې د مرکزی حکومت د سمې نه پاملرنې او د سیمه ایزو چارواکو د ناغړې له امله له تیرو دوه کلونو راهیسې د بدخشان دوه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي. پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي نیلوفر ابراهیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بدخشان سیمه ایز ملکي او امنیتي چارواکي د وضعیت په ښه کولو کې پاتې راغلي.
ما انتظار داشتیم که در امی مدت حداقل او ولسوالی هایی که به دست دشمن است
دا وی مونگ انتظار در لود چه پده موده که با لگ تر لگ آقا ولسوالی چه دو دخمن پلاس کیدی تصفیه شی. زمونگ ده هیلو خلاف نی آوازی آقا ولسوالی آزاد نشوی بلکه نور ولسوالی هم تر جیدی گواخ لاندی دی. دا بدخشان امنیتی چارواکی و مرکزی حکومت پخپلو سیالوی که بندی سیمه ایز چارواکی هیچ پاملر ننلری او ناکام دی. لده سره چه طالبان دا بدخشان پیوش میرو ولسوالیو که زین فعالیتون لری دا تیرو دو کلون رئیسی دا یمګان او اردو جول ولای په بشپړ ډول نیولې دي. د بدخشان امنیتی چارواکو په تیر ژمي کې ویلي و چې دا ولسوالۍ به د طالبانو له کنټرول خلاصوي، خو په ولایتي او ملي شورا کې د دغه ولایت د خلکو یو شمېر استازي وایي چې سیمه ایزو چارواکو تر اوسه د یادو ولسوالیو د بیا نیولو لپاره عملیات نه دي پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او له دې سره ورځو سیمې ته. د ایران د پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی پر مړینې د سیمې بیلابیلو هیوادونو غبرګونونه ښودلي چې تفصیل به یې له نوري خبر.
د بحرین د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد له اوږدې مودې رئیس ایران د دې هیواد په کورنیو چارو کې په مداخلې تورن کړی، په هغه پیغام کې چې د ټویټر له لارې استولی یوازې ویلي چې رفسنجانی د خدای وبخي. د بحرین پاچا حماد بن عیسی ال خلیفه بیا ایران ته د خواخوږی په جلا استولی پیغام کې ویلي چې له لوی خدای د هغه روح ته دعا کوي او د ایران ولسمشر د هیواد خلکو او د هغه کورنۍ ته د خواخوږی مراتب وړاندې کوي. د سعودي سونی واکمنۍ چې په سیمه کې د شیعه ایران ستره سیاله ده سمدستي د رفسنجانی د مړینې له امله د خواخوږی پیغام نه ده استولی، خو د دې هیواد یوه دولتي تلویزیون د مجاهدین خلق له یو چارواک سره مرکه خبره کړې چې رفسنجانی په 1988 کال د ایران او عراق ترمنځ د جګړې په پای کې د په زرګونو بندیانو په اعدامولو کې ښکېل بللی دی. د کویت واکمن امیر شیخ صباح الاحمد الصباح د رفسنجانی د مړینې په اړه د خواشنۍ په استولي پیغام کې له خدای غوښتي چې پر مرحومي ورحمیږي. قطر چې د خلیج په اوبو کې له ایران سره د ګازو شریک طبیعي زیرمې لري، د رفسنجانی پر مړینې د خواخوږی پیغام د دې هیواد واکمن امیر شیخ تمیم بن حماد السنی استولی دی. متحده عربی اماراتو چې په فدرالي او سیمو شیخان واکمن دی او پکې ایرانیان د قومي لږکۍ لویه برخه جوړوي، د رفسنجانی پر مړینې د دې هیواد د مشرتابه له لوري ایران ته په استولي پیغام کې د بهرنیو چارو وزیر انور قرقاش چې پر ایران د خلیج د هیوادونو تر ټولو سخت انتقادي چارواکی دی ویلي چې رفسنجانی د سیاسي ریالیزم یا واقع بینی او د ایران د اعتدال یو غږ و. د ایران جلا وطنه اپوزیسیون هم د رفسنجانی پر مړینې عکس العمل څرګند کړی دی. د ایران د اپوزیسیون مجاهدین خلق ډلې سیاسي مشر مریم رجوی په یو پیغام کې ویلي چې دا هیله منه ده چې رفسنجانی په مړینې سره د ایران اسلامي جمهوریت وپاشل شي. مریم رجوی ویلي د اکبر هاشمی رفسنجانی په مړینې سره یوه له هغو دو مهمو اساسي ستنو چې د ایران د فاشیستي مذهبي واکمنۍ تعادل ساتلی و ونړېده او دغه رژیم په بشپړه توګه د نابودۍ په حال کې دی.
او یو بل موضوع ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پر دیموکراسي د حق کول او ناسمو معلوماتو د اغیز قدرت کم ګڼلی و. د وروسته لاغه چې استخباراتي ادارو ویل د روسي ولسمشر د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د اغیز من کولو په مقصد د حق کولو د کمپاین امر کړی و. په دې اړه به نور حال ملالی بشیر راکړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پر دیموکراسي د هک کولو او ناسمو معلوماتو د اغیز قدرت کم ګڼلی و. دا وروسته له هغه چې استخباراتي ادارو وویل د روسیې ولسمشر د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د اغیز منولو په مقصد د هک کولو د کمپاین امر کړی و. ل ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې د یک شنبه په ورځ خبر اسوه، باراک اوباما ویلي چې د ولادیمیر پوتین قدرت یې کم نه دی ګڼلی، خو د ویلي زه فکر کوم د معلوماتو په دې نوې زمانہ کې د ناسمو معلوماتو د سایبری حملو او داسې نورو لارو امکان ست چې پر آزاد ټولنو آزاد سیستم اغیز وکړي او زموږ پر دیموکراتیکو کړنو د اغیز هلې ځلې زیاتې سوي دي. دا خبرې وروسته له هغه دي چې د امریکا د استخباراتي ادارې راپور نتیجه شي پوتین د امریکا د نومبر د 8 د انتخاباتو د اغیز منولو په مقصد د دیموکرات ګوند د کمپیوټرونو د هک کولو د کمپاین امر کړی و. دا راپور چې د جنوري په 15 د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای له خوا خپور شو وایي د دې اقدام مقصد د منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ سره مرسته او د هغه دیموکرات سیالي هیلری کلینټن به اعتبار کول و. په لندن کې د روسیې سفارت دغه راپور د امریکایانو د انتخاباتو د بی ارزښته کولو هڅه بللې ده. راپور وایي چې د روسیې ملاتړ لرونکو هکرانو د امریکا د سیاسي ګوندونو کمپیوټري سرورونه هک کړي وو. د راپور په اړه وروسته یو معلوماتي غونډه هم وشوه چې پکې د امریکا لوړ پوړو استخباراتي چارواکو منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ ته معلومات ورکړل. ټاکل شوی د ډونلډ ترامپ به د اگست په 15 د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. لدی معلوماتي غونډې وروسته ترامپ یو اعلامیه خپره کړه چې وایي خپل ټیم ته ویلي چې د ولسمشری د لمړۍ نیوي ورځو پر مهال د سایبری حملو د جدي مخنیوي لپاره یو پلان جوړ کړي. د همداراز ویلي چې د استخباراتي ادارو کار تر زشت زیات ترنوي لري. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې غړي لنسي ګراهام د یک شنبه په ورځ په واشنگتن کې ان بی سی تلویزیون ته د مرکې پر مهال په دې اړه داسې ویل: که د استخباراتي ادارو د مشرانو له معلوماتي غونډې وروسته هم ډونالډ ترامپ د روسانو د کړنو په اړه شکمن وي، دا به زما لپاره سخته مایوسه کوونکې خبره وي، ځکه ثبوت ډېر زیات دی. زه له ده یوازې دا غوښتنه کوم چې ومني روسانو لاسوهنه کړې وه او مخه یې ونیسي، او بل ځل شایي ایران دا کار وکړي کېدای سي چین دا کار وکړي. نن پر ډیموکراټانو دا حمله سوې ده، د راتلونکو انتخاباتو پر مهال پر جمهوري غوښتونکو دا حمله کېدای سي. ترامپ مخکې دوامداره دا ادعا رد کړې چې وایي د ده په ګټه مسکو د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې، او ده ویلي چې دا خبرې د سیاسي مخالفینو دي. خو د ترامپ ادارې د دفتر راتلونکي رئیس راین سپریبوس پرون فاکس نیوز ته ویلي چې منتخب ولسمشر دا نه ردوي چې د هک کولو د کمپاین تر شا په روسیه کې د ځینو کسانو لاس و چې د ډیموکرات ګوند کمپیوټرونه یې په نقشه کړل.
او په دې سره ورسېدلو څلور بجې او دېرشو دقیقو ته اجملان به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی جنرال عبدالواسی روفي د مالی فساد په جرم په 14 کاله تنفیذي بند محکوم شو. ولسمشر اشرف غنی په دفاعي او امنیتي ادارو کې فساد د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو ستر لامل بللی. د مصر د سینا په ټاپو وزمکې یو ځان وژون کې د موټر په وسیله د پولیسو د تالاشۍ پر پوسته بمی برید کړی، لږ تر لږه اته پولیسي وژلي او 14 تنه نور ټپیان کړي. او ایران نن د دې هیواد د پخواني ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني په مړینه درې ورځنۍ ماتم پیل کړ.
اوس په هم سهار ګل امیرزی سپورتي خبرونه واوروي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. په بامیان ولایت کې د سکی لوبغاړو تمریناتي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې سکی سیالیو ته د چمتووالي دغه تمریناتي لوبې له سلو څخه د زیاتو نجونو او هلکانو لوبغاړو په ګډون تېره ورځ پیل شوې. د ښاغلي شهزاد په خبره د لوبغاړو ترمنځ به د سکی سیالۍ په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د نوموړي په وینا افغانستان څو میاشتې وړاندې د سکی د نړیوالې او سیاحي ټولنې غړیتوب هم ترلاسه کړ. د هند او بحرین د بایسکل غلاوني سیالیو لپاره د هیواد د بایسکل غلاوني د لوبډلې چمتووالی روان دی. د افغانستان د بایسکل غلاوني فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې درې نجونې او درې هلکان د هند او بحرین د بایسکل غلاوني په سیالیو کې برخه اخلي او په خبره یې چې دوی هر ورځ تمریناتي لوبې کوي. د ښاغلي صادقي په خبره چې د هند او بحرین د بایسکل غلاوني سیالۍ به یوه میاشت وروسته ترسره شي. او د هسپانیې د فوټبال لیګ د سیالیو په دوام سلتا ویګو او ریال بیتس لوبډلو خپلو سیالو لوبډلو ته ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې سلتا ویګو لوبډلې 3-1 پر وړاندې مالاګا او ریال بیتس لوبډلې 2-0 پر وړاندې لاګانس لوبډله له مخې لرې کړه. همدارس په پام کې ده چې اوساسونا او والنسیا لوبډلې نن شپه سیالي ترسره کړي. له ملتیا مو مننه.
دوستانو، یو بل نړیوال موضوع هم ستاسو د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما غوښتي چې د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځو کې د ګوانتانامو زندان د تړلو ژمنه پوره کړي. سفی الله استانکزی نور حل راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان متحده ایالاتونو څنګه په باراک اوباما غږ کړی چې د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره په خپل ژمنه وفا وکړي. په امریکا کې د دغه سازمان رئیس مارګریت هوانګ په یو سرخلاصي لیک کې د 1.2 میلیون کسانو په استازیتوب ولسمشر اوباما ته لیکلي چې له تاسو غواړم خپل ټول توان د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره وکاروئ. موږ اندېښنه لرو که په دې کار بریالي نشئ، منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به لسګونه او یا هم سلګونه نور خلک د زندان تراولی او په ناقانونه توګه به په کلونو په بند کې پراته وي. خغلی هوانګ د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره د ولسمشر اوباما تر دې دمه هڅې ستایلی، خو ویلي دي چې تاریخ به په دې حساسو شیبو کې د ګوانتانامو د تړلو یا نه تړلو په خاطر د ولسمشر اوباما د جمهوری ریاست په اړه قضاوت وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان متحده ایالاتونو څنګه ویلي د جنوري په 11مه بچې د ګوانتانامو زندان د پرانیست له 15مې کلیزې سره برابر ده، د ستري محکمې په وړاندې په واشنگتن ډي سي کې لاریون وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې مشره حوریه مصدق هم وایي ګوانتانامو باید وتړل شي. له محاکمې او د جرم له ثابتېدو پرته د بندیانو ساتل پکې ناقانونه کار ده.
ترامپ بیانات داسې ښکاریږي چې دا متاسفانه غواړي چې دا زندان همدارنګه خوشي پاتې شي او نور زندانیانو هم پکې برابري. دا زموږ د ډېر اندېښنې وړ ده. ښاغلی اوباما اوس چې د دوی اخري وخت زموږ غوښتنه هم داده چې اوباما باید دا زندان هم وتری او زندانیان یا خوشی کی یا هم محاکمه بشی او د دې جرم باید ثابت شي. که جرم ثابت و بنه شي هغه اشخاص چې د محاکمې لپاره په زندانونو کې ساتلی دی دا یو غیر قانوني عمل ده.
د ګوانتنامو زندان د بشپړ تړلو دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې د جنوري په 15مه څلور یمنی بندیان له دې زندانه سعودي عربستان ته انتقال شول.
دوستانو د ژمنې سره سم د دو اونیز پروګرامونو د خپرېدو وخت راورسېد. د انصاف په لټه کې پروګرام به وروسته راسي، خو لومړی د حقیقت څه دی پروګرام پر ځای نن هغه بحث اورئ چې د افغانستان د 1400 لمریز کال د ملي بودیجې په اړه جوړ سوی دی. اجمل تورمن دغه بحث چمتو کړی دی. په دې بحث کې میلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې د مالیه او بودیجې د کمیسیون غړی اغلی حمیده اکبری او د چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی.
درنو اوریدونکو سلام، لکه څنګه چې خبر یاست د 1400 کال لپاره د مالی بودیجې طرحه چې د مالی وزارت لخوا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوی و د دغه جرګې لخوا رات شو. اوس افغانستان مالی وزارت وایي چې په بل طرحه کار کړی دی، دغه طرحه چمتو شوی چې ډیر ژر به د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوي. دا چې دغه طرحه به پاس شي له ولسی جرګې نه او کنه او دا چې رات شو څه ستونزې پکې موجود وي، په دې اړه یو بحث لرو چې په دغه بحث کې له موږ سره د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون غړي اغلی امیده اکبری او دغه شان د چارو کارپو خاغلی عبدالقادر جیلانی برخلریستاس کوربه د اجمل تورمن رازو د سر پوښتنه له اغلی اکبری څخه کوو. اغلی اکبری، په دغه بودیجې په طرحه کې چې د مالی وزارت ولسی جرګې ته سوالی و، څه ستونزې موجود وي چې ولسی جرګې دغه طرحه رات کړه؟
د خدای په نامه، دغه طرحه چې راسو هغه یو خود داسې و چې توازن په هغوی کې موجود نه وه د ولایتي په برخه کې، او بل هم ځینې کسان داسې مشکل درلود په دغه وزارتخانو کې. یو پروژه سه چې هغوی تر 3 کاله 15 کاله پورې همداسې تکرار به بررسي، بیا هغوی معلومه نه ده چې کار د چیرې دي، ولې هغوی خلاصه نه شي. که هغوی کار به خلاص شي، که هغوی کار به وکړي، خو هغوی کار به خلاص شي. که هغوی نه، هغوی د بودیجې سند وباسي، دا سم مشکلات به وو. خو ځینې نور هم
دغه توازن خبر تاسو وکړه، که دغه چیرته د توازن چې وکیلان وایي چې باید په پام کې ونیول شي، په دې توګه باید په دغه بودیجه کې زیاتوالی راشي که څنګه؟
نه نه، داسې توازن چې ګوره، که زما په ولایت کې 2 میلیون نفوس لري، یو بل ولایت 3 میلیون نفوس لري، په دغه نفوس باندې دغه بودیجه تقسیمیږي. بیا توازن داسې وایي چې پنځه لکه په وردګ کې ورکړي، باید پنځه لکه په غزنی کې ورکړي.
نو فکر نه کوئ چې لومړیتوبونه باید په پام کې ونیول شي چې مثلا په وردګو کې څومره پروژو ته ضرورت دی، څومره پروژې لومړیتوب جوړوي، او یو بل کې مثلا ډیر کار شوی هغې ته کم ده؟
موږ هم همدغه خبره وایي، اولویت په نظر کې ونیسي. داسې خو نه دی چې یوازې په پیسو باندې تقسیمات، دا خو داسې نه دی چې په پیسو باندې تقسیم شي چې پنځه لکه په وردګ ورکړي هغه جوړ کړي. اولویت په نظر کې ونیسي هغه څه ضرورت لري، سړک لري، مکتب یا کلینیک یا داسې شیان، بیا په دغه باندې تقسیمات شي. دغه اولویت دی، داسې خو نه دی چې حتما باید 15 لک وردګ، 15 لک غزنی، 15 لک هرات، داسې خو اشتباه دی، دغه کار اشتباه دی. ځینې
وخت تاسو وایئ چې مالی وزارت هم داسې کړي مثلا چې برابر وي شړي دي؟
نه، دغه هغه هم داسې نه دي کړي.
نو خو هغه نه دي کړي، تاسو هم دا غواړئ؟ مشکل چیرته دی؟
مشکل داسې دی، مشکل موږ وایو چې هغه اولویت په پروژو باندې وردګ ضرورت لري، یو سړک نه او دوه کلینیک نه، دغه سمه ده. موږ منو هغه بل غزنی داسې وایي چې نه، موږ یو پانتون غواړو، هغه بل یو درې مکتبونه غواړو، دغه سمه دي. داسې خو نه کې 15 مکتب په ما باندې په وردګ باندې ونیسي، او یو پانتون ونیسي، یو سړک ونیسي، دغه خو اشتباه دي. دغه موږ هم نه منو، دغه ځینې وکیلان چې وایي چې
یعنی په لنډوي کو وایو اغلی اکبری چې وستونځ په وکیلانو کې کوم مالی وزارت په طرح کې
په دواړه دي، په دواړه دي.
مننه کوم ودان جیلانی صاحب، روس لدی چې د ولسی جرګې لخوا دغه طرح رات شو، د ځین کارپوهان لخوا دا نظر هم مطرح شو چې ولسی جرګې سیاسي چلند کړي دي، او دا ځکه د بودیجې رات شوې ده چې ولسی جرګې چې هغه وزیران صلاحیت کړي هغه حکومت تر اوسه پرې د سرپرستانو په توګه ساتلی دي. آیا فکر کوئ چې رښتیا هم دغسې یو چلند و او که نه په بودیجه کې واقعا ستونزه موجوده وه چې دا طرحه رد شوه د ولسي جرګې لخوا؟
تر کوم ځای پورې چې سوال دی د سیاسي چلند په اړه باندې، نو هغه وکیل صاحب به ډېر ښه پوهېږي چې څنګه دا سیاسي چلند شوی که نه دی شوی. لکه څرنګه ما مخکې هم سو ځلې ویلي دي چې په ولسي جرګه کې
ځینې تاسو هم د هغوی کارپوهانو سره پام نظر هي کنه صرف تاسو شخصي نظر غواړم؟ په دې
زما شخصي نظر هم دا دی، زه وایم چې په ولسي جرګه کې ځینې وکیل صاحبان دي چې هغوی واقعا ملي فکر کوي او هغوی د زر تر زره کوشش کوي چې دغه ملي بودیجه تصویب شي تر څو ځنډ پکې منځته رانه شي. که دا څومره ځنډ منځته راځي، دې معنا چې موږ شاتګ کوو. یعنی مثلا په عادي بودیجه کې موږ کولای شو چې یو پر دولسو، یو په دوو باندې، یو په دولسو باندې، دو په دولسو باندې موږ عادي مصرف ترسره کړو، درې په دولسو باندې هغه څه خبره نه ده. لیکن په انکشافي برخه کې موږ هیڅ قدم نشو اخیستلی. یعنی موږ له ځنډ سره او له خنډ سره مخ کیږو چې د دې له کبله باید بودیجه زر تر زره تصویب شي. خو بل طرف ته که موږ وګورو، دا د وکیل صاحبانو هغه د نظارت او د څارنې یو قانوني حق دی چې هغه ورکول شوی دی، مسلم حق دی چې د بودیجې په اړه باندې دوی خپل نظریات ورکړي، خپل وړاندیزونه هم دوی ولري، د خپل ولایتونو استازیتوب دوی کوي، نو دوی وړاندیزونه دا د دوی حق دی. لیکن ځینې وکیل صاحبان چې هغه لږ اثر او رسوخ لري، لږ قوي وکیل صاحبان وي او ټیم لري په ولسی جرګه کې، بیا دوی دین ناوړه ګټه پورته کوي. کاغه نصاب پوره کیږي، چیرته د تصویب نصاب پوره کیږي، ولې دوی یو تهدید وزیر ته مخکې کوي چې زه دومره ټیم لرم، ما ته دومره پروژې به تر راکړي، دا به فلانکي وزارت ته ورکړي، نور وزارت کې هغه ټیم جوړ کړی چې دغه پروژې رخپلی کی او بزنس او کاروبار وکړي. دین وکیل صاحبان هم په دې خبرو کې زماوري ټول په پوهیږي، دا یو حقیقت دی. لیکن موږ حقایق وایو، دا به د ولسمشر، د اجرایه رئیس، دا ټول باید واوریو، په دې اړه باندې جدي اقدام وکړي، دا تر څو پورې موږ دا چیغې ووهو. بل ما تاسو ته مخکې هم ویلي چې بې له شکه د بودیجې جوړولو سیستم زموږ نور هم پیاوړتیا ته ضرورت لري. لیکن بل طرف ته که موږ وګورو، ځوان ټیم لرو، هغه بودیجه چې مخکې به خارجانو جوړول، اوس مالی وزارت ځوان ټیم جوړوي، نو د دې لپاره د ځوان ټیم نه چې ښه ګټه پورته شوې وي، د بودیجې سیستم باندې نور هم کار وشي. یعنی بودیجه دی ډیر لوکلایز
جیلانی سب مخکې چې کومه پښتنه مال وکیل سب نو کړای په دې برخه کې تاسو ما سره هم نظر یې چې بودیجه مثلا د دې لپاره چې د ولایتونو د وکیل صاحبانو یا استاد ترمنځ په دې باندې مثلا ستونزه را پیدا شي چې دی ولایت ولې دومره شوي، دی ولایت ولې دومره شوي، فکر نه کوي چې لومړیتوبونه ته باید پام وشي؟ مثلا په دایکندي ولایت کې شاید ډیر کار ته ضرورت وي، هلته مثلا ډیره بودیجه ورکړل شي. مثلا په ولایمغه کارونه چې هلته باید ترسره شي، هغه مثلا په جوجان ولایت کې ګریشي هغه کارونه تر سره شي وي کنه، البته کوم بودیجه ضرورت وي؟ فکر نه کوي چې دلته وکیلان او ولسی جرګه باید په خپلو کې دغه توافق ته ورسیږي چې بودیجه تصویب شي؟
خو
دوه درې ځله مثلا پخوا هم داسې شوي چې په ورته دغه وخت کې چې مالی وزارت دغه طرح لیږي، د ولسی جرګې لخوا ردیږي او بیا وروسته ستونزې راپېږي.
په ډېر احترام سره چې وکیل صاحب ته زه لرمه، که یو خبره ډېره امیانه درته وکړم، وکیل صاحبان بیچاره په دې نه پوهېږي بودیجه باندې. ځینې وکیل صاحبان مطلق بې سواده دي، هغه د بودیجې سند باندې نه پوهېږي، هغه ملي لومړیتوبونه باندې نه پوهېږي. ته سوال کوې چې دې ولایت ته څونه باید بودیجه ورکول شي، اختصاص دې ته څومره ورکول شي، ټلیفون راواخلې وکیل صاحبانو ته زنګ ووهئ چې د افغانستان لومړیتوبونه اولویتونه څه شی دي. یو دوه درې څلور ځینې شته پکې، زه یوازې ځینې وکیل صاحبان یادوم، ټول نه یادوم.
زه هم غواړم چې اغلی اکبری نظر واخلم چې
واقعا دا به نظر کې ورکی. بالکل
نه، په دغه خاطر باندې چې اوس خو دغه خو رښتیا دی، دغه خبره نه، په دغه خاطر باندې چې زه وایم چې ځینې وکیلان ستا داسې وو، داسې بې سواده نه، داسې بې خبره، بې پروا، څه چې هیڅ نه پوهېږي که خبره څه دی، په شورا څه تیریږي.
ستاسو د کمیسیون وظیفه په دې برخه کې څه ده؟ مثلا
موږ په دغه کمیسیون چې دغه
نه، تاسو څنګه مثلا دغه مالی او بودیجې په کمیسیون کې کنه د نور وکیلانو سره آیا ستاسو وظیفه د دې کمیسیون نه جوړیږي چې باید کار وشي؟ دغه مثلا کله نه خبره دي عامه پوهاوی ورکړل شي چې مثلا دغه موضوع دغه سره وکیل صاحب دغه سره دا باید دسی شي؟
موږ دغه کار وکړو، ځینې وختونه زنګ وهو چې
کله به کوي وسی ولسی جرګې په دې ور رات شوی دا ډیر
یو د مالی کارو ته هغه خو یو ځل خو رات سوي دي، بیا راسي په تصویب باندې موږ ځینې وختونه زنګ به وهو
خور کې د زما ګران وکیل داسې یو پروژه ته د تاسو په ولایت باندې تاسو څنګه باغوی خبر باندې هغه څنګه کار خلاص سوي دي وای چې بلد درپسې هر څه شلې سوي دي په ما باندې سي
وایره در کوم
دغه بعد خبره ده نه دغه خیانت دی په دغه ولایت باندې داسې یو وکیل انتخاب کړی دی یا ځینې وکیلان څه چې رښتیا دي هیڅ په شورا کې موجود نه سه په یو کال هم باندې یو ځل هغه ته حاضري جمع ډېره خبره ده هغه په یو خبره باندې که په استزوا وي که په یو بله خبره وي که په یو رایګیري ډېره مهمه ده په هغوی باندې که حاضري هغوی خو نه سه په شورا کې د هغوی سره مونږ به څه به وکړو که هغوی یو خبره وایي چې یو وکیل ته یو وکیل زه په تاسو باندې سه دغه خو بده خبره ده نه ما باید مونږ نه باید داسې مداخله به وکړو دغه په کارو باندې خو ځینې کسان شته چې وایي زه نه پوهېږم په دغه خبره باندې چې دغه بودیجه څنګه دي په ولایت څو پروژې سته مونږ هغوی څه سره راهنمایي به وکړو
ښاغلی جیلانی که داسې بیا ځلې مثلا دغه بودیجه طرحه مالي وزارت وایي چې مونږ پې کار کړی دی بیا ځلې ږو که بیا ځلې فرض کړه دغسې ورته مسایلو له امله ولسي جرګه بیا هم رد کړي فکر کوي چې هغه چاته رسیږي څوک وي دي خلک حکومت
ولس بیچاره رسیږي تاسو ګورئ د بودیجې ردول دا کومه ګواښونکې خبره نه ده بلکې دا د اصلاح لپاره دا د بهترۍ لپاره یو اقدام دی دلته باید موږ په ذهن کې دغه خبره ولرو که چیرته وکیل صاحبان بودیجه ردوي نو وکیل صاحبانو بد وکړل داسې باید موږ فکر ونه کړو ځکه دغه بودیجه چې کله مشرانو پنځلسم عقرب باندې د هرې میاشت دا مشرانو جرګې ته ځي بیا یوه میاشت هلته وي بیا راځي دلته ولسي جرګې ته یوه میاشت د مطالعې وخت ورکوي د بودیجې د سند نو دغه بودیجه چې دلته ځي دی د دې لپاره ده چې په دې کې تعدیل راشي اصلاحات راشي د وکیل صاحبانو وړاندیزونه پکې واچو بیا موږ اصلاح کړو بیا پارلمان ته مخکې کړو دا یو عادي پروسه ده یو ډېر یو طبیعي خبره ده لیکن زنډ یې دومره زنډ نه چې دا درې څلور میاشتې وزنډېږي چې موږ د کال یوه روبه ضایع شي داسې هم باید ونه شي بله مهمه موضوع ده د انډول ساتلو په ملي بودیجه کې انډول ساتل یا توازن ساتل دومره مهم دي نن که موږ انډول په تیرو کلونو کې نه دی ساتل شوی دا زه په سرحد سره وایم زه په خپل مالي وزارت کې لیکن نه و ساتل شوی که چیرې انډول ساتل شوی وای د موږ د هرات نه مزار شریف د ننګرهار نه د قندوز نه د یو څو ولایتونو چې موږ بنادر هم دلته موجود دي ګمرکونه هم موجود دي د دې ولایتونو نه بغیر ته ماته نور وښیه چې نورو کې د اقتصادي د ولسوالیو په کچه باندې حتی په همدې لویو ولایتونو کې په ولسوالیو کچه باندې ته هیڅ بازار نه لري ته هیڅ یو لوکلایز اقتصاد نه لري یو محلي اقتصاد ته نه لري لوکل اقتصاد تا صفر دی وجه همدا ده چې انډول په نظر کې نه ورکې یو موضوع دا هم امکان نه لري چې ټول ولایتونو ته دې په یو شکل سره بودیجه تقسیم شي ور دې کول شي ځکه فاریاب کې خلک چغي وهي د سخاکو بنه لري د سخلو بنه لري لیکن بل طرف ته چې ګوري په یو ولایت کې هلته هیڅ پنتون نشته په نورستان کې ته باید پنتون ورته جوړ کړي بل طرف ته ګوري خلک شفاخانه نه لري هغه ته به شفاخانه جوړې بل طرف ته که موږ ګورو لوی ولایتونه دي موږ نور خو واړه دي یو څو لوی ولایتونه چې موږ لرو مثلا که ته پنشیر ولایت راواخلې له ننګرهار سره مقایسه کې خدا خو هیڅ امکان نه لري ځکه هغه د ولسوالۍ قدر ته ولایت دی نو ته ضرورت دی ته لري چې ننګرهار موږ ته په کال کې موږ ته 15-20 میلیارد افغانۍ عوایدم لاسته راوړي دا خبره هم باید موږ هیره نه کړو 20 میلیارد افغانۍ ماته عواید نه راځي 20 میلیارد افغانۍ ماته هرات نه راځي 20 میلیارد 15 میلیارد د مزار شریف نه راځي قندهار نه ماته 20 میلیارد افغانۍ عواید راځي نو زما ټوله بودیجه خو یو 15-20 میلیارد افغانۍ سیمه عواید راټول کړي دي نو ما خو ډیری عواید له لویو ولایتونو راټول کړي زه به دوی ته ډیر اهمیت ورکم دلته به زه صنعت قوي کړم بل طرف ته واړو ولایتونه
نه ګورئ دا خو د سیب حساب هم نه جیلانی صاحب چې د امرغي ولایت بودیجه مالته لګول شي یعنی دا یو لوی
ما به خبره ته زړه تلم دغه لوی ولایتونه موږ واړو ولایتونه ساتي
حکومت خو ټول په وړاندې مسؤلیت لري کنه په ټول کې باید ولګول شي
دغه لوی ولایت د په ټول دنیا کې یو هغه یو اصل دی
چیر دینه ډیر اواید راتلسته کیه مات به ډیر ولګول شي
اول نه 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 اول چې دا اواید د کوم منابعو نه راځي دا خو ملي بودیجې ته راځي زه وایم چې دغه واړه ولایتونه چې دي چې دا مثلا ګمرک نه لري په منځ کې پراته ولایتونه دي هیڅ هغه نه لري عایدات نه لري دغه لوی ولایتونه زموږ واړه ولایتونه ساتي خبره ته وګورئ نو تر ډیره بریده پورې طبیعي خبره ده کومو کني مانو د نورستان څخه کوم بودیجې ورکول کیږي هغه ننګرهار ته ورکول شي نو کار مخکې ځي خو نه ځي مخکې کنه، ځکه نورستان وړوکی دی او نفوس هم کم دی.
د نفوسو په دغې باندې سم ولې دا مثلا د عایداتو په حساب
نه د عایداتو نه دی، د عایداتو نه دی، دا زمونږ ضرورتونه دي. د هر ولایتونو ضرورتونه ما تشریح کړل چې فرق لري. بیا په دې کې زمونږ لومړیتوبونه ملي چې په هغه کې مثلا امنیت دا معرف دی او صحت دی، دغه برخې چې دي دغه برخې هم بیا په ولایتونو کې فرق کوي.
مننه ښاغلی جیلانی. ښاغلی اکبری وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ښاغلی جیلانی وویل چې زیان ولس ته رسیږي که بودیجه ردیږي د ولسي جرګې نه او ځنډول کیږي. په ولسي جرګه کې بل څوک نه دي ناست، د ولس استازي ناست دي، د خلکو استازي ناست دي که نه. اوس دې ته په پام سره که چیرې بیا ځلي په لنډو ورځو کې به مالي وزارت دغه بودیجه ولسي جرګې ته واستوي، آیا فکر کوئ چې دغه طرحه به پاس شي ولسی جرګې نه او که هماغه ستونزې موجودې وي بیا به هم رد شي؟
زه فکر کوم چې اوس نه دغه چې اوس رد شوي دي چې بیرته به راځي رد نه سي، په دغه خاطر باندې چې دغه ټول اولویتونه په نظر کې نیولي دي جناب وزیر صاحب مالیه او دغه د رئیس بودجې نه مونږ دغه سره خبرې کړې دي، دغه ټول وکیلانو مونږ غوښتي دي چې تاسو څه ضرورت لري په دغه ولایت د تاسو په قریه باندې په ولوس په همدغه ځای چې تاسو رای اخیستي څه اولویت لري؟
یعنی هیله شته چې پاس شي. مننه کوم ودان قدرمن اوریدونکو، دا د دې ورځې باس چې وام اوریدلو نتیجه به هغه وخت معلومه شي چې څو ورځې وروسته د افغانستان مالی وزارت دغه طرحه بیا ولسی جرګې ته لیږي چې ولسی جرګه دغه طرحه پاس کوي او کردی وي، نو دا د وخت په راتلو سره به ثابت شي. لخپل درنو ملمنو اغلی امیده اکبری او خغلی عبدالقادر جیلانی څخه مننه
کوم.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دا اورین، خدای راستي کې زما د اېت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضری په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو عزتمند و اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د زابل له ولایت څخه د جمعه خان همدرد په نامه د یو کس ستونزه راخستې ده. د یوې د زابل ولایت د مرکز قلات خار وسنۍ روختون د روغتي وسایلو او تجهیزاتو له کموالي سره مخ دی. د همدې له امله پکې د ناروغانو لازمه درملنه نه کیږي. دا به هم واورئ چې د عامې روغتیا وزارت مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
تاسو څوک او د کوم ځای نه تماس نیولې؟
زه جمعه خان همدردم د زابل ولایت له کلا شهر.
ستاسو مشکل څه دی؟
نور مریضان ډېری وخت خپل ژوند له لاسه ورکوي. موږ د شفاخانې څخه ستونزې لرو. موږ یوه شفاخانه درلودلم.
دا روغتون چې تا یاد کړ دا په کوم ځای کې و؟
دا روغتون په زابل ولایت د ولایتي مقام ترڅنګ دی. ډاکټران شته مګر وسایل نه لرو. دوی ورځې مخکې یو ټکر وسو په زابل ولایت کې، نو کله چې موږ دغه مریضان راوړل زابل ولایت روغتون ته د درملنې لپاره داسې امکانات نه ول. لګله مو ورسره بیرته واستول کندهار ته. دغه چې څو ځلې دغه پیښه غلي دي، حتی دا به زه درته وایم چې موږ چې کابل کندهار ته مریض وړی یعنی سایه ورکړې ده، ډېر امکانات کم دي. دا یو غټ ولایت دی، د نفوس یې ډېر زیات دی، خامخا ډېرې ستونزې رامنځته کېږي.
د ماشومان یا زنانه چې مریضان شي د دې درملنه کېږي؟
بالکل د دې تداوی کېږي، خو ځینې وخت یا داسې وختونه هم ما په خپله لیدلي. حتی له شفخانې له مې ضرورت ورسوی دي، ولې ډاکتران هم نه دي ملامت. ډاکتران وایي وایي موږ څومره وسایل چې موږ ته راکړي دي هغه موږ تر داسې قربان کړي دي. هغه مریضان که اقتصادي ضرور وي کندهار ته ځي، دغسې نورو ولایتو ته ځي، او که هغسې نه شي نو بس خدای نه کرده د مرګ سره مخامخ کېږي.
ماشومان یا ښځې چې مریضان شي او دلته تداوی ونه شي بیا ورسره څه کوي؟
دلی ونی چې لږه د سفر کو کندهار ولایت حالت نو بیا څو شپې ورته کوم حالت هم ډیر مشکلات یو کوم مسافر ځون چې بل شپې مو پر بل ولایت بل څوک د کور سر پرست نه لري خانو خانو دغه ستونزې ډیر دي ری چې سپاله رئیس سپاله د ډاکټرانې په اړه دي امکانات بیخي کم دي موږ د اشرف غنی د نور د لوړپور چارواکو څخه د ستانې وزیر څخه مې دا غوښتنه ده خوښتي چې صرف وی ګوري څخه سره کوم شپه خانه ده
هم درڅ ته په خپل کله ناروغ شوی دی روغتون ته د مراجعه کړې تداوی دي شوی
بله په خپل ځای یو ځل می له ټکر لا مل لاسه ماتو چې هک په وخت یو نه خپل سپیدل او ماشين خراب دي لاله مکه ده هر کی می توش په وګړي هانت می لاس اکه سو اخته چې هغه لاس ماتو دی می جوړه دوم ځل د پاره می غوونه روغی درلودل چې لاله شفخانو ته پردغه شفخانو کې یعنی داسې تداوی شان موجود نه ول لغه څه خبره درته لاله ما اته د کابل ولایت می سفر وکای په جنو کې خامخبه یو ور لملګرو سره یو شي ته ورغلی ما او د ډاکټرانو هم دغه وای موږ سره دومره امکانات نه دي
هم در څه پدې ایسه کې موالی ته مراجعه کړې د رئیس د سیاتامې د شوک بې
څو دلی خلک ورغلي لو سالې څخه خلک راغلي د زنانې مریض چې په امیدوار دي نو هغه فلاري څه ور کړې او په دې خطر یار چې دلی نه بیا سره کنه خراب دي موالی صاحب مو سره ځمنه کړې دا وایي زبر تر لولپور چارواکو دا خبره رسوم دولتي چارواکي لولپور چارواکي د کابل څخه زموږ ته پام لرنه ونه کې نظمونه تعبل ولس وسو کې
هم در څه پستا سي ستونزې سومره دې پدې ایسه کې
شفخانه جوړه شوی نه هیڅ کوو چې وسته ما هغه یو ګودام دی د غنمو په غنم کې صدر کېږي دغه شفخانه سي دا بيخي کوچنی شفخانه دا جوړه خیال نه چې موږ په دغه شفخانه کې ګرځې ته واخو
ستاسو څنګه به د عام روغتیا وزارت له چارواکو سره شریک کړو
ډیره زیاته مننه تاسو د رادیو څخه او تاسو د همکاري څخه بيخي خوشاله سم
د انصاف پلټکه
د زابل ولایت د مرکز قلات خار د روختون د روختي وسایل او تجهیزات او د کموال استونزمو د عام روختي وزارت د روختونونو د اصلاحات او د پروژې لسلاکار ډاکټر حبیب الرحمن نیازی سره شریک کړه. جناب ډاکټر نیازی، د زابل ولایت د مرکز نزینو خلکو ټلیفون کړي ازادي رادیو ته چې د قلات د خار روختونونه روختي وسایل نه لري، د دوی سم درملنه پکې نه کیږي، په دې حساب کې مستاس نظر غوښت.
تاسو ستاسو له طریقه د ازادي رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کوم سلامونه وړاندې کوم. د خلکو شکایت او نظریات ته موږ احترام لرو. تاسو اول دغه یو مشکل ته شدی ویلي دي چې هلته وسایل نه موجودیت، موږ د شفخانې نه باقاعده هلته نظارت کوو، د شفخانې تجهیزات، د شفخانې د تعمیر مسله، د شفخانې د تداوي مسله دا فلال اوس حال ده. یو نمونه درته چې تعمیر مسله کې استاندارد عاجل شب عاجل بس جوړ شوی ده، نسایي ولادي واد مکمل مجهز ده، لابراتوار مجهز ده، حتی په لابراتوار په بس کې د مایکرو لاب په شمول باندې وسایل هلته موجود دي، همشه عملیاتونه شوي دي، نسایي ولادي بس کمی پورې عملیاتونه هلته کېږي، مجر عملیاتونه هغه هلته کېږي. مشکې مشکلات د تداوی په حساب باندې موجود شه، هغه د ورتوپیدي بخش موجود و. خوشبختانه په 1995 تشکیل کې د اورتوپیدی بخش لپاره موږ یو متخصص هلته اضافه کړی او یو ډاکټر معالج هم هلته اضافه کړی. تقریبا 100% د داخلي بستر مریضانو تداوی د شفاخانې نه کیږي، 50-70% پورې د او پی ډی مریضانو د سراپا مریضانو تداوی د شفاخانې نه ده.
جناب ډاکټر نیزی، دوی د ډاکټرانو نه شکایت نه لري، دوی چې ډاکټران هم پکې شته، ډېر ښه متخصصین هم شته، روغتون هم ښه دی، خو دغه وسایل ډېر کم دي. د ولسوالیو نه هم خلک راځي او د مرکز نفوذ هم زیات شوی دی، نو کله چې موږ ورشو نو سمه تداوی هم نه کیږي او علت همدا دی چې وسایل نه لري. مثلا دا هم وایي چې دلته کله کله موټر وجنګیږي، زخمیان راشي، لاسې ماتې، سر ماتې، ماشینونه نه لري چې دوی عکس واخلي او ایکس رې وباسي.
دا وسم کته شفخانی سره تماسونه سي، ډیجیټل ایکسرې فعال ایکسرې موجود ده، د خریداري سوي دي، په خاني وسایل چې هغه موجود دي، دی یو دی ولایتي روغتون په سویا مطابق دغه مربوط دی پی ایچ ایس مطابق باندې چې موږ غلطه تر دلامل ورته لرو، هغه وسایل موجود دي. چون شفخانه اتیا بسترون اتیا بسترونه چون خدمات زیات شول خصل تکال د 95 کال په تشکیل کې د شفخانه بستر سل بستر شو. بل استرکتومی چل دکی وسایل ال تی وسایل چنه وی راکل کیږي په راتیر میاش کې 50-60 عملیاتونه په خپل پولیتی روتین کې شوی دي. 15% تقریبا ماجر عملیاتونه چې 230 پته اغم دلته اجرا شوی دي په دې شپخانه کې. کله چې وسایل موجود نه وي نو د عملیات په څه باندې کیږي؟
وسایل موجود دي ولیم کافی نه دي پنځنه نه تسل به صدا پوری بودجه د زابل دولتي روغتون مصرف شوی ده دا چې مصرفيږي دا په وسایلو مصرف شوی ده دا په خدماتو مصرف شوی ده دا په تداوی مصرف شوی ده دا په دوا مصرف شوی ده په نږدې وختو کې به تاسو شاهد اوسئ چې منظم مجهز لابراتوار چې هغه د تشخیص لپاره ډېر مهم وسایل لري همدارنګه د ایکسرې خونه همدارنګه د عاجل بخش دا په ولایتي روغتون کې مجهز وسایل باندې آماده دي تیار دي د خلکو په خدمت کې ده.
جناب ډاکټر نیزی، تاسو ویل چې دا وسایل خریداري شوې دي او تر ډېره حد تکمیل شوې هم دي، کوم کمپیوټر چې نور شته هغه ته څه تدابیر نیول شوي؟
ان شاء الله پراتونګي کال کې کله چې بودیجه دې ته ورورسیږي دې به ان شاء الله کمبوت چې کوم شال کمبوت وی هغه به اکمالیږي.
ډیر زیات تشکر ډاکټر نیزی.
د انصاف پلټکه
دا ودا ازادي رادیو د انصاف پلټکه د دې ونې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولرئ لمونږ